ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او د ټکنیکی ملګری جاناتن رامریز ګارشیا نه کې هلي او سلامونه و منئ. په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو د سازمان د یو کلتوري غونډې د جماعت اسلامي لخوا تالا تر غولو په ضد باندې د پښتنو زده کوونکو احتجاجي مظاهره د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مو درله هم راوړي. د خپرونې کې به دا هر څه درته وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د شاهین بنيري نه.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان په پنجاب پوهنتون کې پر پښتنو زده کوونکو تشدد ریاستي ترهګري برلې ده. د قبایلي سیمو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د ځینو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده، او د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي په روسیې، ایران او ترکیې غږ کړی دی چې په شام کې د امنیت لپاره خبرو ته کښېني. د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان په پنجاب پوهنتون کې پر پښتنو زده کوونکو تشدد ریاستي ترهګري بللې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړیو د خبره پرون په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړې ده. په دغه موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال لیډو ته وویل
دا پر ټول پښتون کام باندې عمله او بل دوی داسې مواري جوړیږي. ریاست دا دارو تعلیمي ادارې په کار پرامن وساتي، دا نفرت نه کی جوړ. په پنجاب کې به پر ولس باندې معاملی، په تعلیمي ادارو کې به طالبانو باندې عملی.
بلخوا جماعت اسلامي ګوند خزینه زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال تور پورې کړ چې په پنجاب کې پښتنو زده کوونکو د جماعت اسلامي ګوند د ښځو د څانګې په مشره سمیه راحیل قاضي برید کړی و. د مارچ په 20مه په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو پر یو کلتوري دستوره په برید کې شاوخوا 30 کسان زخمیان شوي وو. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت کې درې لیکوالان د مذهب د سپکاوي په تور تورن شوي دي. پولیسو حکومتي چارواکو پرون ویلي مذهب ته د سپکاوي د تورونه د کراچۍ او اسلام آباد سره تړاو لرونکو دریو بلاک لیکونکو باندې لګول شوي دي. چارواکو زیاته کړې ده چې دا کسان د روانې ونې په پیل کې نیول شوي دي، او د دوی نه کمپیوټرې هم د پلټنو لپاره چارواکو د ځان سره ساتلي. دا کسان لغې وروسته ونیول شو چې د مارچ په 14مه نیټه وزیر اعظم پر ټولنیزه میډیا د مذهب سپکاوي په اړه د موادو خپرولو وروسته د دغه پاڼو د لرې کولو حکم ورکړی و. د قبایلي سیمو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د ځینو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده چې په نتیجه کې به په خلکو په روغتونونو کې فیسونه زیات شي. خو بلخوا د صحت د محکمې یو چارواکي مستقیم خان ویلي دي چې د روغتونونو شخصي کولو سره به فیسونه نه زیاتیږي، البته ډاکټران به په وخت راځي او خپله حاضري به یقیني کوي. خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو د ډاډګرنې لپاره د مالی مرستو ورکولو پریکړه کړې ده. نن د مشال لیډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د تعلیم د څانګې سکرتر قیصر عالم وویل چې کوم زده کوونکي د لسم یا دولسم په امتحان کې په تعلیمي بورډ کې په وړومبي ځای راشي نو 10,00,000 روپے انعام بوتا ورکول کی.
زمونږ سرکاری سکول ماشومان په مختلف بورډونو کې په ټاپ پوزیشن 3 پوزیشنز، لکه فرست پوزیشن یې واغشتو نو 10,00,000 روپے، بیا سیکنډ پوزیشن په بورډ کې داغی رالولو اوور آل کمپټیشن کې سرکاری سکول ماشوم 5,00,000، او دغه رنګه تھرڈ پوزیشن ہولڈر 3,00,000. نو دې سره به زمونږ د سرکار د سکولونو د ماشومانو یو حوصله افزائی کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه به هم د روان کال نه عملي شي. یاد دي وي چې د عوامي نشترګون په تیر صوبایي حکومت کې هم د سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره د ستوري د پښتونخوا په نوم د وظیفو ورکولو یو پروګرام پیل شوی و. د دغې په اړه قیصر عالم وویل چې دغه پروګرام به هم دوام لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیپن دی مستوره له روسیې، ایران او ترکیې څخه غوښتي چې په شام کې زر تر زره د اوربندۍ لپاره خبرې پیل کړي. سټیپن دی مستوره دا خبرې پرون په جنیوا کې کړې دي. پر دې سربیره نوموړی په جنیوا کې د شام د شپږ کلنۍ جګړې د سیاسي هواري په موخه هم په خبرو کې د منځګړي په توګه کار کوي. روسیه، ایران او ترکیه د قزاقستان په سرخارستانه کې خبرې کوي چې دا شان په شام کې د سار لپاره نظام جوړ کړي او اوربندي بهتره کړي. سټیفن دی مستور ویلی هغه د کومې معجزې تمه نه لري خو د ګټورو ګامونو لپاره هیله مند دی. روسیې، ایران او ترکیې په شام کې د اوربندۍ معاهده کړې ده چې دسمبر په 13مه نیټه عملي شوې ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیا په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. جنرال تامس والهاسر پرون خبری غونډې ته ویلي روسیا د مصر او لیبیا ترمنځ په پوله خپل ځمکني ځواکونه لري او په لیبیا کې د خپل اثر زیاتولو په موخه د وسلې خرڅولو او تیرو لپاره خپل ځواکونه کاروي. د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې ای پی او ریټرز خبري ایجنسونو هم خبر ورکړی وو چې روسیې د لیبیا له پولې سره نږدې د مصر په مغربي سیمو کې په یو پوځي اډه کې خپل ځواکونه ځای په ځای کړي دي، خو روسیې دا راپورونه رد کړي وو. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کال قید وروسته خوشې کړل شوی دی. د حسنی مبارک وکیل ویلي چې پخوانی ولسمشر د مارچ په 24مه نیټه د قاهره په جنوب کې پوځي روغتون پرېښی دی او د قاهره په شمالي برخه کې خپل کور ته بیرته تللی دی. حسنی مبارک د روانې میاشتې په لومړیو کې د وژنې اخري تور د پلټنو وروسته حسنی مبارک د روانې میاشتې په لومړیو کې د وژنې اخري تور د پلټنو وروسته خوشې کړل شو. نوموړی د درغلیو نواخلې تر وژنو پورې له یو شمېر تورونو سره مخ دی. اته اتیا کلن حسنی مبارک په هیواد د 13 کال حکومت کولو وروسته په 2011 کال کې له واکه لرې کړل شوی و او نوموړی د عرب پاسون لومړی مشر دی چې په خپل هیواد کې له مقدمې سره مخ دی. دغه و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو سټوډنټانو یو کلتوري غونډه باندې جماعت اسلامي برید کړی او د هغې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکي وایي
دې طالب علمانو باندې پر دې کلچر باندې هر چا حمله کړې ده، دا پر ټول پښتون قوم باندې حمله.
په تورخم باندې مال وړونکي د ګاډو ډرایوران وایي چې د دوی د پاره د ویزې او د پاسپورت شرط ختم کړل شي.
موږ سره ترانسپورټ رانو یک موشت یو واحد تورخم بارډر د جاګه سیټو او په دې باندې موږ احتجاج کوو تر هغه پورې چې سو پورې موږ نه پاسپورت او د ویزې مطالبه واپس کړی نه.
او د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې د زده کوونکو لپاره د نغدو انعامونو اعلان کړي.
چې فرست پوزیشن یې واغشتو نو 10 لاکھ روپے، بیا سیکنډ پوزیشن په بورډ کې داغی رالولو اوورآل کمپټیشن کې سرکاري سکول ماشوم 5 لاکھ او دغه رنګ تھرډ پوزیشن هولډر 3 لاکھ.
دا یو شمیر نور راپورونه مطالب مدله هم راوړي د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ، او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه سره احتجاجي مظاهره کړي چې پکې له حکومت غوښتنه کړي چې د روانې میاشتې په 28مه نیټه په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو حمله کوونکي دی ونیول شي او د پښتنو طالب علمانو پر ضد جوړې مقدمې دی بیرته واخیستل شي. بل پلو د جماعت اسلامي غړي د پښتنو زده کوونکو دا تور ردوي وایي چې په دغه ورځ په دوی حمله شوې ده. نور تفصیل سراج زهیر ده.
مظاهره کې ګډونوالو د رستیو کې په پنجاب پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د اسلامي جمعیت طلبه لخوا حمله په سختو ټکو کې وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې کې ککړ کسان دي ونیول شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې په مظاهره کې ګډونوال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ وویل چې دا ریاستي ترهګري ده چې پښتانه له خپل کلتور څخه منې کولی شي. د نوموړي په وینا چې په دغه ورځ طالب علمانو د پښتون کلتور ورځ مانځه ده چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو پر حمله وکړه. نو موري زیاته کړه
د طالبانو مانو باندې پر دې کلچر باندې هر چا حمله کړی ده. دا پر ټول پښتون کام باندې حمله د پنجاب ګورنمنت د ذمہواري د فورند د ټوله گرفتاره کی په سزا دی ورسی. دویم دا دی چې دا کوم پرایویټ خرج د طلبه تنظیمه د کرایې سپایان اوس په دې ده دا دا یونیورسٹی ته نه لکی ہاسٹل ته نه لکی اور دالت دوی په کمرو کې کم دشر گردان وسی دا فکاری صفائی وسی دی یونیورسٹی ز او بل دوی دازم واری جوړی جوړی ریاست دا دارو تعلیمی ادارې په کاری پرامن وساتي دا نفرت نکی جو په پنجاب کې په پرولس باندې معاملې په تعلیمی ادارو کې په طالبانو باندې عملې.
اسلام آباد کې د زده کوونکو سازمان یو مشر مشال ریډیو ته په دې اړه وی
زمل خان مندوخیل ما د پښتونخوا ځوان سرګانشن د اسلامي یونیورسٹی نړیوال پوهنتون سیکټری ما دلته موږ نن دا احتجاجي مظاهره اعلان کړې ده. دا تیر یوویشت تاریخ مار یوویشت مارچ باندې په لاهور کښې پنجاب یونیورسٹی کښې او پښتنو طالب علمانو باندې چې کوم ناروا عمل ورسره وسو او کوم قاتلانه عمله په دوی باندې وسو موږ دغه ډېره پر زور مذمت کوو ډېره غندنه یې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د مظاهرې نه لږه شیبه وړاندې د جماعت اسلامي د زنانو د څانګې مشرې ډاکټر سمیه راحل قاضي په مشرۍ د اسلامي جمعیت طلبه د زنانو څانګې غړو هم د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او د پښتنو طالب علمانو دا تور یې رد کړو. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر سمیه راحل قاضي وویل
خپل یونیورسٹی کې هم ما باندې خپل حمله کړې ده. دوی پروپیګنډا کوي دوی خو په پښتنو باندې حمله کړې ده. زه پښتنه یم په ما باندې حمله کړې ده زمونږ په اسټوډنټس باندې حمله کړې په طالباتو باندې په تعلیمي ادارو کې دا شان حملې کول او دا ډېر په پلاننګ باندې زمونږ دا ملک چې دی اولې کراچۍ ده کسې د نسلي تعصباتو شکار کا نو دا د دوی ډېره سختي سره د دوی مخنیوله کول پکار دي.
د ذکر دا د روان میاشتې مارچ په یوویشتمه نیټه په لاهور کې په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو تنظیم او د اسلامي جمعیت طلبه د غړو ترمنځ نښته شوې. د یونیورسټۍ د چارواکو په وینا په دې پیښه کې تر د څلوېښتو پورې طالب علمان جوبل شوي وو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یولسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یوه بجا
د مسافرو ګړی
په اته منټه د پاسه یوه بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری ګړی
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر قبایلی سیمې ترانسپورټرانو او ډرایورانو ویلي دي چې دوی لپاره د پتورخم دروازه د پاسپورټ خودلو شرط ختم کړل شي او یوازې په شناختی کارت ښکاره کولو سره د افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسي ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د تورخم دروازه خلاصه شوې ده خو د پاسپورټ د شرط له وجې دوی خپل ګاډي افغانستان ته نشي اړولی. دوی وایي د پاکستاني پاسپورټ خودلو شرط یې ختم کړی شي او ډرایورانو کلینډرانو له دی یوازې په شناختي کارډ باندې افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړی شي. دوی وایي افغان حکومت ترې پاسپورټ او ویزه نه غواړي نو باید پاکستاني چارواکي دې دغه پریکړه بیرته واخلی. د خیبر د ترانسپورټ اتحادیې یو مشر مستقل پردی مشال ریډیو ته وایي چې که دغه پریکړه بیرته وانخیستل شوه نو دوی به احتجاج پیلوي.
کچری د پیروز پورې زمونږ مسله حل نشو نو مونږ به روډ هم بلاک کوو د لوړ ګیلنډ کوزل بازار هم بندو سره د تورخام د باونډری پورې به جلوس په شکل درومو هلته به درنه ورکوو باقاعده به انشاءالله چې د کومه پورې زمونږ د ترانسپورټ د مسله حل شوی نه وي مونږ سره ترانسپورټران یک موشت یو واحد د تورخام بارډر دی چې هغه سیټ شو او په دې باندې مونږ احتجاج کوو تر هغې پورې چې څو پورې مونږ نه د پاسپورټ او د ویزې مطالبه واپس کړې نه وي.
او د تورخم کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو مشر میراجالدین شینواری وویل
گاڑی پر روڈ باندې ولیاړ دی یو قسم ډوډۍ بندوبست په کیلومترو کې ولیاړ دی د ډوډۍ د اوبو بندوبست غریبانو نشته دی لیر کولاویدون څه مقصد څه چې اوس لارۍ ما په لونی شي کې وتای کم از کم په کار دی دغلی درې څلور میاشتې ورکړې وای چې دا سیستم جوړېدو باندې بیا سره کړې دلی وای او کلینډر او ډرایور متاثره دي.
پاکستانی چارواکو د تیر کال جون میاشتې رئیس د بارډر مینجمنټ یا د پولیس سمبالول پالیسۍ تر لاندې په تورخم دروازه د تګ راتګ په وخت افغان وګړو لپاره سفري اسناد لازمی ګرځولي دي او پاکستانی وګړو لپاره یوازې د پاسپورت خودلو شرط خیدای. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې دغه ګام یې د مشکوکو کسانو او وسلوالو د تګ راتګ مخه نیولو لپاره پورته کړی دی. فرهاد شینو مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دانی منړی غږ احمد شاہ اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اردو شمالی وزیرستان ته ستانه شوی خلک وایي چې د واپسای نه پس دولت د شناختی کارډ نه پرته بیل کلیرنس کارډ یعنی وطن کارډ هم ورکړي، خو پتلو راتلو کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي او ټوله ورځ په امنیتي پوستو باندې په تلاشۍ تیر کړي. تفصیل عمر دراز وزیر وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي شکایت کړي چې یو ځل دوی لا کلیرنس کارډ یعنی د دوی ټوله ډیټا په وطن کارډ کې لیکل شوی، نو بیا دومره تلاشۍ اجازت نامې او چان بین ولې ضرورت پیښیږي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي مامور جان داوړ وایي دولت سره ډیر وسایل دي او سیدګي امنیتی پوستا باندې کامل زیاته کړي او نوې مشینري نصب کړي، نو عام خلک به د ستونزو بچ شي.
باوجود چه موسرا قومی شناختی کارڈ هم اویلیبل وی، موسرا وطن کارڈ هم اویلیبل وی، زب یا پلائنے سے دو دو گھنٹے انتظار کا تیمیز دا اپیل کی آل کنسرن ادارے تا چھے دا سدگئی چک پوز بوندی کی کمی مسئلے امیر خالق فیس کوی دے دے پورا دے دی پراپر پلیننگ ہو کو چھے امیر دا نگوڑی چھے دے دا چیکنگ نکو بٹ دے چیکنگ دا پروسیجر دا لش کی چینج کو تو روز دینو دا 20 روز کو یہ دس آئی ٹی مشینری انسٹال کو چھے رخ پل فیس بتا مخمخ کاؤں چھے مو ٹوٹل ریکارڈ پر سکرین بندر سی.
شیر رحمان وائی وطن کارڈ ورلا جوڑ شوی، خو بیا هم دوی پسیدگی امنیتی پوستا باندے دا تلاشی لپارا پا گینٹو والاڑ وی.
دو کلا میں دو زرد آزم میں تیر کا جا آئے دو جیری ایسا وطن کا دینا میں لاغتا ہے جستی میں ایسا والا پوست خلے میں لے لیسی کے مڑاں گے رینا مڑاں گے آمد سارا زرد کلا میں دھرے گرے جانتے سالیر کا رہے جانتے انتظار کی پر لہنی ناسی کے سپیٹ رہن گے پانچی سے کا کسٹم پر یہ کسٹم کے یہ لوڑی دوا درے کت لہنی نا دا یہ لوڑی زیادہ کا سارا سزینا تا در جی پتلی کی
په دې اړه شمالی وزیرستان کې د پاکستان فوج مشر میجر جنرل حسن اظہر حیات دوه ورځې وړاندې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ګامونه دوی د سیمې امنیت په خاطر اوچتوي چې دغلته داسې عناصر ولاړ نه شي چې امن خراب کړي. خو د په وینا سیدګي امنیتی پوستا باندې پلان لري چې داسې سیستم ولګوي چې د مشکوکا خلکو تګ را تګ مخه ونیسي او عامو خلکو ته آسانی هم جوړه کړي. د یادونې ده چې بنونه شمالی وزیرستان میرانشاه پورې له سیدګي امنیتی پوستې نه پس شپږ نورو امنیتی پوستو څخه عام خلک تیریږي او بیا په لرو پرتو سیمو کې میشته خلک د خپلو خپلو سیمو امنیتی پوستو باندې هم تلاشۍ ورکوي چې پکې د ورځې ډیری وخت دغلته په امنیتی پوستو باندې تیر شي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د باختر ستوری.
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
مشال ریډیو ته وګي ورزو مومندو قبایلی سیمې ته د یادی قبیلی سیمې د عثمان خیل قوم مشرانو ویلی دی چې د دوی په سیمه کې د قدرتی زیرمو او کانو لوی ذخیره او غرونه دی او باید حکومت د دې ټیکې د مقامی مشرانو په صلاح صحیح ټیکدارانو ته ورکړی وي. د دې نه علاوه دوی سره لوس کړی شوی چې ماربل سیټي دی هم زر تر دره جوړ کړی شي. دوی په پولیټیکل انتظامیه د بډو رشوتونو تورونه ولګول او ویل چې د خپل خوښې ټیکدارانو ته ټیکې ورکړي. په دې اړه تفصیل شبیر جان نو.
دا مومن ایجنسی عثمان خیل قبیله مشرانو پیښور کې د خالی په ورځ د خبری غونډې ورستو مشال ریډیو ته ویل چې مومن ایجنسی د قدرتی وسایلو، قدرتی زیرمو، قیمتي کانو او ماربلونو ډکه ایجنسی ده، خو ولې د حکومت لخوا ورته صحیح پاملرنه نه کیږي چې له وجې دغه قدرتی زیرمې غلطو لاسونو کې استعمالیږي او راتلونکي کې هم د دغه قدرتی خزانو غلطو لاسونو ته د تلو دوی سره ویره ده. دوی غوښتنه وکړه چې باید حکومت دا خپل قابو کې واخلي او په صحیح توګه دې وکاروي. سیار خان مومن وایي
دیکھی کرومائٹ ہم دی دا نیفرائٹ ہم دی زدا وے ما کنا چہ زما د مومنی جنسا ہے چہ کم وسائل لی کدا پراپرلی د سٹیٹ چہ دا کندا پخپل پوزیشن کی واخلی دا کنے دا ولگی تند دی دی خلق او دا یو مومنی جنسیم دی رہا خو کدی کی چہ دا کنا دا غلط لا سنا دینا چہ ویس لے شول مطلب دا کنا چہ دا چہ تب نورو زیونو کی کوئی نہیں استعمال ای تدی زبردست امکانات تی زکا چہ تقریبا 35% د ٹیررسٹ چہ کم دا غدا کنا بجٹ تے نو دا د مومن دنا چہ دے
نرس دا عثمان خیل قبیلی دا مشرانو مومن ایجنسی په پولیټیکل انتظامیه باندې د بډو رشوتونو تورونه هم لګول او دا یې هم ویل چې ردی ټولو قدرتی زیرمو او کانو ټیکې په غیر قانوني توګه د خپل خوښې ټیکدارانو ته ورکړي چې له وجې دا په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته لیږل کیږي او نه د دوی ایجنسی ته او نه د دغه رنګونو مالکانو ته سګټ شته.
لکه زموږ په مومن ایجنسی کې چې کم مادن یاد دي په داسې لاس کې دي کنه چې هغه پیدا نه قوم ته شته نه حکومت ته شته. صحیح شو په دې کې د غادي د اګراس ویلر وته وي یو قیمتي کانه ده چې هغه 20,000 روپے کلو خرسی کی دسی نپریٹ دے دا شیروان دے چینا تا انکانگ تا سنگاپور تا دی تزی خدا پا دنے لگی چیرا سوک کی اوڑی سنگی اوڑی
دغه مشرانو دا هم ویل چې پولیټیکل انتظامی د عثمان خیل قبیله مشرانو ته دړکی ورکړي کچره دوی په دیړه احتجاجونه وکړل نو په ضد به د اف سی آر لاندې کاروای وکړي شي او هم دغه قانون د لاندې وړاندې نه د دوی په وینا ځینې مشران یې نیولې هم دي. ولی هم په دیړه چکله د مومن ایجنسی پولیټیکل انتظامی سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو د ډیرو هڅو باوجود هم هغوی سره خبر اترو او د هغوی په دریځ معلومولو کې بریالي نه شو. د مومن ایجنسی د عثمان خیل قبیله دغه مشرانو د حکومت نه دا هم وختونه وکړه چې دوی سره په مومند کې کما د ماربل سیټي جوړولو لو شوی دی هغه د هم زر تر زره سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د نن د پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د محکمې سپیشل سیکرټر قیصر عالم له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د لسم او دولسم د بورډ په امتحانونو کې په هر بورډ کې اول، دویم او دریم پوزیشن ترلاسه کوونکو ته به لس لس، پنځه پنځه او درې درې لکه روپۍ انعامونه ورکول کیږي او هم د روان کال نه به دا عملي کیږي. د قیصر عالم سره د مشال خبریال غلام غوث خبرې کړي دي. نو قیصر عالم وایي
ماشومانو د پاره یو انسینټیو پروګرام شروع کړی دی چې د هغې له لاندې زموږ د سرکاري سکول ماشومان په مختلف بورډونو کې په ټاپ پوزیشن، تھری پوزیشن، لکه فرسټ پوزیشن یې واغشتو نو 10 لاکھ روپے، بیا سیکنډ پوزیشن په بورډ کې د هغې رالولو، اوور آل کمپټیشن کې سرکاري سکول ماشوم 5 لاکھ او دغه رنګې تھرډ پوزیشن هولډر 3 لاکھ. نو دې سره به زموږ د سرکار د سکولونو د ماشومانو یو حوصله افزائی کیږي به اور هغې کې به یو مثبت مقابلې روحجان پیدا کیږي او دغه رنګې د دې ورسره ورسره د راتلونکي سبق لپاره یو قسم ته مالی امداد هم شو ده.
نو قیصر عالم صاحب، دا کال به دا انعامات ورکړی کیږي که نه؟
انشاءالله قرار ده چې کوم روان امتحانات دي په دې کې چې کوم ماشومان زموږ سرکار سکولونو والا دغه رنګ پوزیشن واخلي نو د دې انعاماتو نه به دا هغوی ختم ورکړی کیږي.
قیصر صاحب، او که دغه ام ووایئ چې دغه ستوري د پښتونخوا کوم پروګرام و نو هغه به هم جاری وي که نه؟ بس اوس به هم دا وي
ستوري پښتونخوا پروګرام به جاري به وي. د هغې نه کافي ماشومان لګیا دي فائده اخلي او هغوی ته چې کوم سکالرشپ دی د فردر ایجوکیشن لپاره هغه به جاري وي. دا چې کوم انعامات دي دا ون ټایم به وي او ورسره ورسره هغوی به هم بیا د ستوري پښتونخوا لاندې به هم چې دی نو دا ماشومان کور به وي او مخکې تعلیم حاصلولو لپاره به ورته هغه سکالرشپس ملاوي دي.
او که دغه هم بیا لکه زمونږ چې کوم اورېدونکي دي یا که د هغې د ښه وخت لپاره بیا ووایي چې دغه ستوري د پښتونخوا کې دي ته څه انسینټیوز ورکړې کېږي، ماهانه ورکړې کېږي، که هغه څنګه
تاسې خو د حکومت د مخکې نه ستوري پښتونخوا پروګرام لاندې چې کوم زمونږ ماشومانو به ټاپ 20 پوزیشنز کې به سرکار سکولونو والا خپلو کې په کمپټیشن کې به رالل نو هغوی ته به انسینټیو ورکړې کېدی شو د هغې فیوچر ایجوکیشن به چې دی نو هره میاشت به د هغوی فیس اوورآل لکه څومره هم د هغوی مخکې تعلیم حاصلولو دپاره به دا یو ماهانه وي، خو ماهانه هره میاشت چونکه هغې ویریفیکیشن وي، هغه پروسس وي، نو د هغوی چې هر څومره هم مطلب دی چې 3 مانس کې یا 6 مانس کې چې څومره هم د هغوی ماهانه هغه پیسې جمع شوي وي نو دغې حساب سره 10,000-25,000 پر منت حساب سره دی ماشومان د ملاویږي او د هغوی تعلیمي مخکینی تعلیم حاصلول سلسله په هغې باندې هغه جاری وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ په ډیسټریکټ کې مونږ ته
د دې هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې کارپوهنو ویلي دي چې ټولنه هر هغه تر هغه وخت پورې د پرمختیا په لور نشي تللی تر څو چې د تعلیم په څانګه او ساينس او ریاضي ته په ځانګړي توګه پاملرنه نه وي شوې، ځکه چې په راتلونکي د ساينس او ریاضي اړتیا زیاته لیدل کیږي. نور حال د کوټې نه ایوب ترین راکړي.
په ایواد کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي ادارې الف اعلان تر اهتمام لاندې 13 ورځ په کوټ کې یوه دستوره وسوه. په دستوره کې د تعلیم چارواکو د خیر ښېګڼې ادارو کارکوونکو او خبریالانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. و دستورې ته وویل شو چې د صوبې 57 په ښوونځیو کې د ساینس او ریاضي د تعلیم سره تړل دي. په دې اړه په بلوچستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي ادارې سوسایټي مشر محمد عرفان و مشال ریډیو ته وویل
کہ جہاں پہ ہم کریکولم کی، کتابوں کی تیاری کی، ٹیچرز کی ٹریننگ کی.
شاغل محمد عرفان وای چیر چ مزد نصاب او کتابو د تیاری او د استادانو د تربیه خبری کو نو حالت د نور موضوعات پر ډول د ساينس او ریاضی اهمیت هم زیاتی. د غدواړه داس موضوعات په کوم چیز مج و ماشومان ته د زیاتو زده کړو اړتیا لیدل کیږي. د دې مقصد لپاره په پاکستان کې یو اتحاد جوړ شوی دی چې د غدواړو موضوعاتو د ودې لپاره پر دې خبري وکړي، ځکه چې په مستقبل کې مشته په ساینس او ریاضی کې کارپوهان په کار دي چې هغه د چین پاکستان اقتصادي راداري او د ګوادر پروژې په پرمختیا کې خپل رول ولوبوي. خود ژوب شیرانی سره تړاو لرونکي د الف اعلان و غړي عابد شیرانی زیاته کړه چې تر اوسه د ساینس او ریاضي د لیبارټري و اهمیت ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې.
غټ وجوهات سي دي هغه دلته سینمو سره کوالیفاید ټیچران نشته تر څو پرې موږ د میتو د ساینس اهمیت نه پزنه ولې، تر هغه پرې موږ د مطلب د دې سوچ نه سو کولای د دې علم د وسط لپاره موږ نه کا بیا په بجټ کې اضافه کوو، اضافه کووندې کبه د ټیچرانو ټریننګ کووندې کبه کوالیفاید ټیچران مطلب د پر سلیکشن کووندې لا ایم یو بل کدل تل مسر هغه چیلنج نسته کله چیر مر بل سیمه زخه مر چرانو زته مر لاغه زخه امپورت کووندې.
د بلوچستان د کلیوالو سیمه د پرمختیا لپاره کار کوونکې ادارې بلوچستان رولر سپورت پروگرام برستيال مشر سید فتح شاه وای چې دا کار یوازې حکومت کولای شي
بلکې دا کار چې د ایجوکیشن سېکټر یو پر ډپارټمنټ موجود دی، ډپارټمنټ څه په کار دی چې د ساينس د فروغ لپاره او دغه کوم د ساينس او د یاد میتھمټکس یا د حساب چې سونی د سټوډنټو کې د کمی چې کوم شمیره ده په ګرد پاکستان کې هغه صرف د دې صوبې نه بلکې هغه د ګرد پاکستان مسله ده. لهذا په کار دی چې صوبې یو دی هغه افرټس داسې وکړي چې ګرد اجتماعي افرټس وکړي او ګرد یو د بل دغه څه زده کړه وکړي چې تر څو پورې دغه د صوبو چې خپلې تجربې دي هغه د یو بل سره شریکې نه شي، د هغه لپاره په منظمه طریقه باندې د ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کوم د ټریننګ انسټیټیوټس دي چې چیرې د تربیه کار صرف کېږي هغه متحرک نه شي. زما خیال پر دې باندې بیا تر هغو موږ دغه کابو کوی نه شو.
د دې ونې ورته چې د بلوچستان حکومت د ساینس لیبارټریانو لپاره په کلیز بودیجه کې لویه برخه یې شته، خو اوس هم داسې ښوونځي شته چې هلته د لیبارټریانو لپاره استادان نشته. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنی مو بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پنځه مو بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرینا.
نو دی وخت مهم خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کونکو سازمان په پنجاب پونتون کې پر پښتونخوا د کونکو تشدد ریاستي ترهګری بللې ده. د مارچ په 20مه په پنجاب پونتون کې د پښتونخوا په یو کلتوري دستور په برید کې شاوخوا سلويخ کسان زخمیان شوي وو. د اسلام آباد د ترهګری ضد یو عدالت کې درې لیکوالان د مذهب د سپکاوي په تور تورن شوي دي. چارواکي وایي چې مذهب ته د سپکاوي د تورونه د کراچۍ او اسلام آباد سره تړاو لرونکو درېو بلاک لیکونکو باندې لګول شوي دي. د قبایلی سیمو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د ځینو غیر فعال روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده چې ورسره به په روغتونونو کې فیسونه هم زیات شي. خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو ډاډګیرنې لپاره د مالی مرستو ورکولو پریکړه کړې ده. دا خبره د پښتونخوا د تعلیم د څانګې سکرتر قیصر عالم نن مشال ریډیو ته وکړه. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیپن دی مستورا له روسیې، ایران او ترکیې څخه غوښتي چې په شام کې زر تر زره د اوربندې لپاره خبرو ته کینی. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیا په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېری اندېښنې خبره ده. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کال قید وروسته خوشې کړل شوی دی او د قاهرې په شمالي برخه کې خپل کور ته بیرته تللی دی. او امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکي ونې په برسلس کې د ناټو مرکزي دفتر ته ولاړ شي، خو ناټو د دې موضوع په اړه رسمن بیان نه دی خپور کړی.
د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیر ناوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه پاکستان د افغان طالبانو ځینې مشران اسلام آباد ته رابللي دي چې په اپریل کې د روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان په حقله کېدونکي امن مذاکراتو کې ګډون لپاره یې راضي کړي. ورځپاڼه لیکي که داسې وشو نو دا یو مثبت پرمختګ دی او پاکستان د دې نه وړاندې هم داسې کوششونه کړي دي، خو له بده مرغه څه کامیابي ورته ترلاسه نه شوه. ورځپاڼه لیکي چې تیر کال هم پاکستان او افغانستان د چین او امریکا په شراکت کت سره امن مذاکرات شروع کړي وو، خو کابل کې د وسلوالو حملو په نتیجه کې دغه کوششونه هم ناکام شول. خو د اطلاعاتو تر مخه د مذاکراتو دا نوې کوشش پاکستان، چین او روس په ګډه سره کوي چې پکې د ایران او هند شاملولو تجویزونه هم ورکړی شوی دي. ورسپانه لیکي چې طالبانو مشرولي د کابل حکومت سره د مذاکراتو نه انکار کړي، خو دوی د چین، روس او ایران څو دورې کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې ملګري ملتونو د کومو طالبانو نمونه د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي دي هغه د خارج کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن لپاره کوششونه جاری ساتل پکار دي او افغانستان حکومت له هم پکار دي چې خپل دریس کې لچک پیدا کړي چې طالبانو سره مذاکرات شروع شي، او گاونډي ملکونو له هم دا پکار دي چې د مذاکراتو کامیابولو لپاره د خپلې هڅې وکړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي دي چې پاکستان به د افغانستان په حق لا په ماسکو کې کی کانفرنس کې ګډون کوي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان د افغانستان په حق لا پالیسی واضحه ده. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن وي، ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلې شوی دی. ورسپانه لیکي چې په کانفرنس کې ګډون کوونکو ټولو ملکونو لپکار دي چې افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره د خپل کردار په خشان ولوبوي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د حیات آباد اوسیدونکو مسلې حل کولو یقین دهانی ورکوي ولیا یو ښه خبره ده. ورسپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دی چې په حیات آباد کې د ترانسپورت سره سره د ګرانۍ مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي، ځکه چې یو خوا ټیکسي ډرایوران د ضرورت نه زیاتې کرایانې اخلي، نو بل خوا د پېښور ښار د نورو سیمو په نسبت په حیات آباد کې د امروزه د استعمال شیانو نرخونه هم زیات دي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې متعلقه محکمو له پکار دي چې د ښار په ټولو برخو کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه یو شان ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د فاینانشل ټایم د واشنگتن پوسټ مقالې راغستې دي. فاینانشل ټایم د پاکستان سره د چین په همکارۍ لیکنه کړې ده. واشنگتن پوسټ بیا د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلواله طالبانو ترمنځ جګړې ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز باندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د خپلې مقالې پایل لدې کړی دی چې د چین ځواکونو د تیری چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني ځواکونو سره یو ځای په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د ورځپاڼې په لیکنه دا هغه ورځ ده چې د هند په نیمه وچه کې میشتو یو شمیر مسلمانانو په لومړي ځل د دې لپاره د هلو ځلو پیل کړی و چې یو بیل ملک جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په اسلام آباد کې د چینی ځواکونو په پریډ کې ګډون د دې څرګندونې کوي چې په تیره یوه لسیزه کې دا هیواد د پاکستان د یو مهم ملګري په توګه رامخته شوی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې چین په پوځي او اقتصادي دواړو ډګرونو کې له پاکستان سره مرستې او همکاریو ته دوام ورکړی دی. د دفاعي چارو کارپو حسن عسکري ورځپاڼې ته ویلي چې په پاکستان کې تر ډېره حده چین ته د یو نږدې او باوري ملګري په سترګه کتل کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د چین په اړه په پاکستان کې دا احساس په 2008 کال کې له هغه وروسته لا پسې زیات شو چې دې هیواد له پاکستان سره د FG-18 تندر الوتکو په جوړولو کې مرسته وکړه. په روانه میاشت کې پاکستانی پوځ اعلان وکړ چې دوی به د چین لخوا جوړ کړی د LY-80 په نامه د توغندیو له نظامه استفاده کوي. د ورځپاڼې په لیکنه چین به تر 2028 کاله پاکستان ته 8 سمندري جنگي جهازونه هم ورکوي چې نیم به یې په کراچۍ کې جوړیږي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې ته کتنه کړې او لیکي چې افغان ځواکونه د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه وتلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د هلمند ولایت هغه ولسوالۍ ده چې یو وخت یې د نیولو لپاره د لویدیځ ځواکونو د طالبانو پر ضد سخته او اوږده جګړه کړې وه. ورځپاڼې لیکي امریکایي ځواکونو له هوایي لارې افغان ځواکونه له دې سیمې ایستلي او نوي ځای ته یې رسولي دي او هغه وسایل یې ټول له منځه وړي دي چې نور د استعمال وړ نه وو. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبان وار له مخه له پاکستان سره پر لګېدلې هلمند ولایت کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري او د ولایت پر مرکز لشکرګاه هم په وار وار بریدونه کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ. ستاسو پام یو نړیوال موضوع ته راګرځوم. د جرمني د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې امریکا دې د ناتو په پوځي تړون کې د برلین ونډه تصدیق کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې ورشتو کې وویل جرمني له ناتو پوروړې ده او باید خپل پورونه پرې کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د جرمني د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د امریکا متحده ایالات دې په ناتو پوځي تړون کې د دې هیواد ونډه تصدیق کړي. اورسولا وندرلند ای وی ایتالوی ورسپانی سره په مرکه کې ویلي امریکا باید دا چې بیلابیل هیوادونه د ناتو سره په ورزنی ډول همکاري کوي ومني. د جرمني خبري اژانس د ایتالوی ورسپانی ریپبلیکا په حواله د شنبه په ورځ د جرمني د دفاع د وزیر له قوله وویل جرمني د ختیځ اروپا د متحده او شریکانو لاري له ناتو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري ته دوام ورکړي. ورسولا وندرلند همدارنګه په کوسوو او افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د جرمني د همکاري یادونه وکړه او زیاته کړه چې دوی د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد مبارزه کې هم د پام وړ ونډه لري. د جرمني دفاع وزیر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تیره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل جرمني په زیات اندازه پیسې د ناتو پوره وړې دي. ښاغلي ټرمپ غوښتنه کړې وه چې د امریکا متحده ایالاتو ته باید د دې پیاوړې او ګرانبیه دفاع لپاره چې جرمني ته یې برابروي نورې پیسې ورکړل شي. خو د جرمني دفاع وزیر اورسولا وندرلند په دې مرکه کې له دې نظر سره مخالفت کړی او زیاته کړې ده امنیت یوازې په پوځي ځواک پورې تړلی نه دی بلکې له اقتصاد، بشري مرستو او ډیپلوماسۍ سره هم تړاو لري. نوموړي زیاته کړې ځینې هیوادونو په دې برخو کې کمې بریاوې لرلې او ځینې نورو ډېرې. د جرمني دفاع وزیر په دې مرکه کې ویلي چې په دې اړه یې له امریکایي چارواکو سره هم خبرې کړې. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو څخه دفاعي لګښت په سلو کې له څه کم 1.5 څخه په سلو کې 2 ته ورسي. برلین تیر کال خپل دفاعي لګښتونه په سلو کې 8 زیات کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو افغانستان ته تاسو پام. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه یو جوړ شوی راپورټ تر راګرځو. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن وایي که په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد مخنیوی ونه شي پایلې به خطرناکې وي. د دغه کمیشن غړي جنرل نظیفي زکی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه سرګندونې کره وبللې چې ګواکې په امنیتي بنسټونو کې فساد او کمزورې مدیریت د دغه ځواکونو د ناکامۍ لوی لاملونه دي. په دې اړه باندې تفصیل د حدیث پردیس ناورو.
د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي هغه کسان چې په امنیتي بنسټونو کې فساد کوي ملي خیانت کوي او باید محاکمه شي. د دغه کمیسون غړی جنرال نظیفه زکی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که په امنیتي بنسټونو کې د فساد مخنیوی ونه شي د بهرنیو مرستو د بندېدو تر څنګ به پر دغه ځواکونو د خلکو باور ته جدي زیان ورسوي. نوموړی وایي له دې موضوع باید په اسانۍ تیر نه شو. د ملي یووالي حکومت باید دغه موضوع جدي ونیسي. زه په دې برخه که ولسمشر مخاطب کوم ځکه چې هغه تل د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړي. باید هغه کسان چې پټې شتمنۍ لري محاکمه شي. میرمن زکی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سبکو په یو امریکایي پوهنتون کې د خبرو پر مهال په افغان امنیتي ځواکونو کې فساد او کمزوری مدیریت دغه ځواکونو د ناکامۍ لوی لاملونه بللي دي. ښاغلي سبکو همداراز ویلي چې د افغان ځواکونو ځینې قوماندانان د خپلو سرتیرو د خوراک له پیسو هم غلاوې کوي چې دا د خندا وړ خبره ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم تر یو بریده په دغه وزارت کې فساد مني خو وایي پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. د دغه وزارت وایند دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد ضد مبارزه کې تر دې دمه په میلیونونو افغانۍ بیرته راګرځولې خو په بشپړه توګه د دغه پدیدې له منځه وړل به وخت ونیسي.
څنګه په درې اخرو میاشتو کې زرو نفرو په حدود کې هغه څوک چې په مالي برخه کې په تدارکاتو کې کار کولو یعنی چې د پیسو سره سر و کار وو هغه تبدیل شو په ځای باندې نور نفر مقرر شو. فساد په افغانستان کې موجود دی یوازې دفاع وزارت کې نه دی.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې په امنیتي بنسټونو کې فساد کومه نوې خبره نه ده خو تر اوسه په دې اړه هیڅ داسې اقدام چې خلکو ته د منلو وي نه دی شوی. دغه جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د جان سبکو وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت لپاره شرموونکي وبللې. خغلی ایوبی وایي که څه هم حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر ژمنه کړې چې په امنیتي بنسټونو کې به په اساسي توګه اصلاحات رامنځته کوي خو د ورځې په تېرېدو نه یوازې دا چې اصلاحات رامنځته نه شول بلکې د جان سبکو د څرګندونو په تایید د فساد لمن نوره هم پراخه شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي سخت کال په ټول هیواد کې د حکومت ضد وسلوالو پر ضد عملیات پراخوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د پخوا په نسبت اوس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي او دغه قواوې د دولت د مخالفو وسلوالو ځپلو ته پوره چمتووالی لري. تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپورټ کې.
د نیویل مریض کال له پایل سره د افغانستان دفاع وزارت د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د نویو هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د تهاجمي عملیاتو په پیلولو سره د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله واړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش په دی باب ازادي رادیو ته وویل
د مونږ پلان اساسا داري سباد حتی ولس ویلگان سری دشمنانو تر تهدیدات لاندې دی مونږ باید خلاص یی د اکمالات او په اساس او د خپل امکانات او ظرفیت په اساس هر ځای کې چې دشمن سر پورته کی د دوی په مقابل ظرفیتونه خپل امکانات وکړو چې افغانستان ته سوله او خوندی ژوند او خلکو ته ارمغان ورکو چې خدای وکي دیار لسو شپږ نویم کال د دیار لسو
د تیر ژمی پر مهال د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې او د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله روانې وي. دې مسالې اندېښنې ولاړې کړې وي چې امنیتي ګواښونه شایي د سږ کال په پسرلي او دوبي کې لا شدید سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو دوی اونې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وه د هغو راپورونو په اړه چې په افغانستان کې شایي د پسرلي پر مهال جګړې شدید سي ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی لوی امنیتي معین جنرال ایوب سالنګي وایي حکومت باید سږ کال د امنیتي ګواښونو په وړاندې په جدیت هڅه وکړي. هغه تجربه چې لرم سخت کال په مخ کې لرو، نو د ملي یووالي حکومت او د امنیتي سکتور رهبری باید جدي پام وکړي. د کورنیو چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس دی تر پخوا فعال وي. دا د افغانانو مسؤلیت هم دی چې په جدي ډول د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دا دی چې په دې برخه کې په جدي ډول رسیدګي وسي. دفاع وزارت په داسې حال کې پر روان مریض کال کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د تازه اقداماتو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو د پنځمه پر ورځ اعلان وکړ چې د هلمند سنگین ولسوالی نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړه. په کابل کې پر سردار محمد داوود خان پوځي روغتون وروستۍ حمله پر دغه وزارت سخت انتقادونه پارولې دي. چرواکی وی په دې حمله کې چې شاوخوا شل ورځې مخکې سوي به تقریبا 50 کسان وژل سوي او پلسکونو نور ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې دایښ ادعا کړي چې پر روختون هغه خونړی حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات ویلي چې دغه جرګه په پام کې لري د دوشنبه پر ورځ د کورونوي چارو او دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس د دې حمله او په هیواد کې د ناامنیو په تړاو استیضاح کړي.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو امر
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ څه کړه چې دا زمينا نشوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او تاسو په یو بل راپور تر اگرځوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او تجهیز ټینګار کړی او ویلي دی هر هغه څوک چې د افغانستان مشروع نظام پر وړاندې سلا پورته کوي لمن د وړل کیږي او دښمن دی. ښاغلی غنی د دې سفر په ترڅ کې دا هم ویلي چې افغانستان په تیرو شو کلونو کې ډیر اقتصادي پرمختګ کړی. تفصیل د مجیب رحمان حبیب په دې راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته حضرت علي ته د منسوب زیارت د نوي جمعه د افتتاح او د ګټه اخیستنې لپاره سفر کړی دی. په دې سفر کې د ولسي جرګې وکیلان د ولسمشرۍ ماڼۍ مشاورین او د معرف وزیر د ښاغلي غنی ملتیا کوي. محمد اشرف غنی د دې سفر په ترڅ کې د بلخ ولایت سرګونو ولسي استازو معلمینو دولتي معاملینو د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو او د بلخ ولایت امنیتي چارواکو ته په واغونډه کې خبرې وکړې. ښاغلي ولسمشر غنی په هیواد کې د امنیت پر ښه والی او د ملي امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل هر هغه څوک چې د افغانستان د نظام او ملي ګټو پر خلاف سلاح پورته کوي زموږ دښمن دی.
هر کس چې مقابل جمهوری اسلامی افغانستان، مقابل عقاید اسلامی، عزت ما و مقابل وحدت
د هیواد ولسمشر بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې ترسره شوی انکشافاتو باندې هم خبرې درلودې او زیاته کړه چې ډېر ژر به بلخ او د افغانستان شمال د منځنۍ آسیا او بهر ترمنځ د ایران له لارې د وصل نقطه وسي او د آسیا په سطحه به په یوه نړیوال تجارتي مرکز بدل شي. همداراز د بلخ والي عطا محمد نور هم د غونډې ته خبرې وکړې او په تیرو 15 کلونو کې په بلخ کې د معرف او لوړو زده کړو په برخه کې پر لاسته راوړنو معلومات شریک کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بلخ له ټولو وګړو وغوښتل چې په خپلو ماشومانو د علمي پانګونه وکړي په تیره بیا پر جنکیو. هغه وویل که هلکان باسواده شي یو نسل تغییر کولای شي، خو کنجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي د هیواد 15 نسله د بې سوادۍ څخه ژغورل کیږي. ښاغلی غنی او عطا محمد نور د جمعیت ګوند او ارک ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د بلخ والي له ولسمشر پر دې مننه وکړه چې هغه یې د بیا ځل لپاره د بلخ والي په توګه مقرر کړی دی او وی ویل چې ډېر ژر به له خپلې دندې استعفا ورکړي. د بلخ والي همدارا زیاته کړه چې په هیواد کې د تروریستي جګړو دوام د القاعده او طالب جګړه نه ده، بلکې د سیمې او نړۍ په سطح د قدرتمندو هیوادونو نا اعلان شوې جګړه ده.
له چتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی ستونزه او سرکار،
هر ګل پورس په کم یو لس بجي
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجي لما مجید بابر سره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د افغانستان پکتیکا ولایت ته او په دغه تل کې د حکومت د واک او د حکومت قانون د عمل کېدو په اړه باندې زمونږ همکار نجیب الله لوخیل دا راپور برابر کړی. تاسو پام ورته راغلو.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په یو شمېر هغو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي او خلکو سره یې اړیکې ټینګې شوې دي چې له تېرې یوې لسیزې له حکومت سره په واټن کې پاتې شوي ول. بلخوا د یاد ولایت مدني فعالان او قومي مخور هم واضح خوا وړممی نکه زیړوک او د مرکز اړوند محمد خیل او خواجه خیل هغه سیمې بولي چې اوسمهال د ځایي ادارې سره د اوسیدونکو اړیکې ډېرې شوې او دولتي واکمني هم پکې پیاوړې شوې ده. د شانوې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا ولایت کې تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې خلک مایوس وو، خلک دولت په ډېره زیاته پیمانه نه راتلل، مراجعه نه کوله، تر څنګ یې مسؤلین هم خپل مسؤلیت نه و ادا کړی، ډېرو سیمو ته دوی نه و تللي. نو موږ دې کار ته لومړیتوب ورکړو، هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې څوک نه ورغلي او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې دولتي ادارو ته نه راغلي. ګټه دا وه چې هلته دولتي حاکمیت ټینګ شو، بیا رغونې ته زمینه برابره شوه، موږ هلته کارونه شروع کړل.
د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی بریالی جبارخیل د هغو سیمو نمونه اخلي چې هلته په اوس وخت کې دولتي واکمني پیاوړې شوې او خلکو یې افغان حکومت سره همکاري ډېره کړې ده.
وازی خوا ولممی همداشان دی نک زیړوک سره په برمل او حتی د مرکز کې داسې سیمې لکه محمد خیل و هغه د کانال پروژې سوي یا د خواجه خیلو کې د کانال پروژې دي. دا اوس وخت کې موږ ورته زیات لاسرسی لرو. موږ مخته دې شیانو شاهدان سي پروژې موږ ته راتلې په یو نوم نن بل موږ نه تلی یا وزنه یې ته دا وسته موږ مشرانو نسوي کولای سمول لاسرسي ولر.
د پکتیکا یو تن قومي مخاور هم وایي چې په یاد ولرت کې د دولتي واکمنۍ د غزاون لپاره د ځای ادارې هڅه ګټه وری دي.
زه سرچری په غد ورګوند کومي شورا رئیس خلکو او د حکومت په منځ کې هماهنګي ډېر وسله ډېر لره لره وسله د سفرونو وکړل او د خلکو او د حکومت په منځ کې چې کوم مفصله هغه د ریکړه ده ولر نږدې کړی ده.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې تر ټولو د پراخ مساحت لرونکي ولایت دی چې ډیری وګړي په اقتصادي لحاظ کمزوري او له ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. یاد ولایت د شمالي او جنوبي وزیرستان همدارنګه د بلوچستان ایالت سره 315 کیلومتره ګډه پوله لري.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. تاسو پام اوس په پاکستان کې د سمره چې افغان مهاجرین دي د اغي موضوع تر اگر دوم د دوی د کارډونو او د رجستریشن پاړه باندې زمونږه همکار احمد الله راپور برابر کړی دی چې په پاکستان کې میشت د رجستر افغان کډوالو خپل ملک ته د ستنېدو لړۍ به د اپریل 3 نیټې نه شروع کیږي، خو په ملک کې میشت غیر رجستر کډوال وایي چې حکومت دوی هم رجستر کړي او افغانستان ته تللو پر وخت ورسره کومک وکړي. نور تفصیل د احمد الله نه.
د فروری په دویمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزې غونډې وروسته په پېښور کې د افغان کنسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته ویلي وو چې په غونډه کې د غیر راجستر کډوالو د رجستریشن په حق له هم خبرې وشوې او پاکستان او افغانستان په دې سلا شو چې په میاشت نیمه کې به د غیر راجستر کډوالو رجستریشن شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن به د کله نه شروع کیږي، نو نوموړی وایي
میکانیزم چې د دې د خطر جوړ شو هغه دا و چې افغانستان د حکومت نه به یو ډیلیګیشن راځي، همدارنګه د پاکستان د سفران وزارت او هغه سره خوا کې به نادره یو ځای په ټول پاکستان کې په یو سنټرونو کې دا پروسس شروع کیږي. په دې ارتباط باندې د محترم وزیر صاحب او د محترم سفیر صاحب دواړو مشورې سره روانې دي چې هغه په دې اتفاق کوي چې افغانستان نه خلک دلته راشي او کیا زمونږ سفارت ورسره کنسولګری دې په ګډه باندې د ګروپ تشکیل کړي او د نظر سره یو ځای دلته افراد استخدام کړي، ویریفیکیشن وکړي او دا کار موږ مخکې بوځو. نږدې ورځو کې توقع ده چې د پاکستان حکومت او زمونږ یو ناسته په دې اړه انلاین باندې وشي.
خو په پاکستان کې میشت غیر راجستر افغان کډوال وایي چې د راجستر کډوالو خپل ملک ته د تللو پروسه شروع کېدو کې دا نو حکومت دې د دوی هم زر تر زره رجستریشن شروع کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت ورسره کومک وشي. په پېښور کې میشت د کونړ ولایت محمد واحد وایي
بدقسمتۍ نه موږ خپل کډوالان جوړ کړي، ټول لسان خو راځم په ځابې د کور خو بيخي بهر وته نه شو، بس کله کله کور ته مراشي ته بوسم له بارن سبا مردون شمه له بارن کړی را ګرځي، نو ډېر مشکلات سره کوم مخ یو دا کوم کومک کې یو خو موږ راځم نه کېږي ځکه موږ کډوالان جوړ کړي، نو موږ حکومت نه خواست کوم له خیر د کډوالانو باندې وزارت زره چې موږ خپل چې کوم په خیر سره لاړ شو افغانستان.
د یادونه دا چې د تیر کال نومبر میاشتې په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته ویلي وو چې په صوبه کې په لکونو غیر راجستر افغان کډوال ژوند کوي، نو وفاقي حکومت دا کډوال هم راجستر کړي چې خپل ملک ته ستنېدو په وخت ورسره د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې وکړي شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال هم 14 لکه پورې راجستر او 16 لکه پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او تیر کال لیاد هیواد 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل وطن ته ستانه شوي دي. له دې پرته 2.5 لکه پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه مو ورېدو. د دې خبرونو وروسته خبرونو لنډیز د شاهین بنیرین اورو.
دې وخت مهم خبرونه د پښتونخوا ملي او عامي ګوند د کونکو سازمان په پنجاب پوهنتون کې پر پښتنو زده کونکو تشدد ریاستي ترهګري بللې ده. د مارچ په 20 په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو په یو کلتوري دستور په برید کې شاوخوا 30 کسان زخمیان شوي وو. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت کې درې لیکوالان د مذهب د سپکاوي په تور تورن شوي دي. چارواکي وایي چې په دې کې دوه د کراچۍ او یو د اسلام آباد سره تړاو لري. د قبایلی سیمو د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د ځینو غیر فعال روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده چې په نتیجه کې به په روغتونونو کې فیسونه زیات شي. بلخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې فیسونه به نه ډیریږي، البته ډاکټران به په وخت راځي او خپل حاضري به یقیني کوي. خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو د ډاډګرنې لپاره د مالی مرستو ورکولو پریکړه کړې ده. دا خبره د پښتونخوا د تعلیم د څانګې سکتر قیصر عالم نن مشال ریډیو ته وکړه. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې، ایران او ترکیې څخه غوښتي چې په شام کې زر تر زره د اوربندۍ لپاره خبرو ته کښېني. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیه په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د 6 کال قید وروسته خوشې کړل شوی دی او د قاهرې په شمالي برخه کې خپل کور ته بیرته تللی دی. امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکې اونۍ په برسلز کې د ناټو مرکزي دفتر ته لاړ شي. ناټو د دې موضوع په اړه رسمن بیان نه دی خپور کړی. امریکایي چارواکو تیره اونۍ ویلي وو چې ټیلرسن به د ناټو په غونډه کې ګډون ونه کړي چې د اپریل د 15مې او 16مې لپاره پلان شوی ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اوس د خبرونې وخت په دې سر ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان شاهین منیری او جاناتن رامریز ګارشیا ته اجازه ورکړي. هم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ دی ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.